د ازادي رادیو درنو دوستانو ستړي مو سي پروگرام ته بیا په خیر راغلاست. ازادي رادیو د نن ورځې د دوو ورستیو خبری مجلو وخت را رسیدلې دی. د ماښام تر وو بجو پرې به تاسو د نن ورځې خبرونه اورئ. نن د سه شنبه ورځ ده. د 1399 هجري لمریز کال د غویي دروشتمه نیټه ده. نن د 2000 میلادي کال د می د میاشتې 12 سره برابر ده. د روژې مبارکي شلمه ده. پام وکړئ د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په کابل او په ننګرهار کې په نننیو حملو په اړه په افغانستان کې د ننه او یو شمېر نړیوالو سازمانونو شدید غبرګون څرګند کړی دی. په کابل کې نن 14 کسان په حمله کې ووژل سول. په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو په برید کې 24 تنه وژل سوي دي. او روسیه په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د 10,000 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ. پورا خبر نواوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن په کابل کې په دشتي برچی کې ترهګرو په حملو سره دیار 14 ملکی تنه وژلي دي. ملکی کسان وژلي او 15 تنه ملکی خلک زخمیان کړي دي. د دې وزارت ویان طارق آریان د ازادي رادیو او یشمنورو خبري اژانسونو خبري اعلان تنن په کابل کې په دیړه وویل:
با تاسف تروریستان به دوام جنایات خود امروز یک بار دیگه
دی وایي چې په ډېر تاسف سره چې تروریستانو د خپلو جنایتونو په دوام کې نن یو بار بیا په کابل کې د دشتبرچي په سیمه کې په سل بستریز روغتون باندې حمله وکړه. د نویو زیږیدلو کوچنیانو په ګډون یې 14 ملکي خلک او یو پولیس وژلي دي او 15 تنه زخمیان کړي چې په هغوی کې هم ښځې نارینه او کوچنیان شامل دي. آریان وویل چې دا حمله د غرمې مخکې په 10 بجو پیل سوې وه او د 2 بجو په شاوخوا کې پای ته ورسېده. د افغانستان نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې په کابل کې نننۍ حمله او په ننګرهار کې یو به شرمانه جنگی جنایت دی. د دې سازمان د جنوبی آسیا برخې پر ټویټر نه لیکلي چې دا بریدونه باید نړۍ د هغو وحشتونو په وړاندې بیدار کړي چې ملکیان ورسره مخامخ دي. د نړیوال سازمان ویلي چې د امنیسټي انټرنیشنل له نظره د دغو لویو جنایتونو حساب کتاب باید وسي او د افغانستان ملکی خلک باید په امن کې وي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په ټویټر نن دغه حمله وحشیانه بللی او لیکلی دی چې پر بې دفاع ملکی خلکو او روغتیا پالانو داسې ترهګر بریدونه په کلکه غندي. د کاناډا سفیر ډیو میټګف هم په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دې سختو شرایطو کې د بېګنا ملکی خلکو روغتیا پالانو او ماشومانو دغسې هدف ګرځول یو بزدلانه عمل دی. په ننګرهار کې هم نن د جنازې په مراسمو کې په ځانمرګي برید کې 24 تنه مړه شوي دي او 18 تنه زخمیان شوي دي. په کابل کې او په ننګرهار کې د نننیو حملو مسؤلیت چانه د اخیستای د افغانستان د جمهور رئیس نمرم رسیال امرالله صالح پر ټویټر نه لیکلي چې ترهګرو طالبانو د هغوی اوسنیو او پخوانیو متحدانو او یا د هغوی هم فکرو په کابل او ننګرهار کې په ملکی خلکو بریدونه وکړل. وسوالو طالبانو د کابل او ننګرهار په بریدونو کې لاس لودل رد کړی دي. خو امرالله صالح لیکلی چې دا په دوحه کې د بدلو شویو طالبانو رویه ده. د دغه بیان په وړاندې هم د وسوالو طالبانو لخوا کوم غبرګون نه دی څرګند شوی. د ننګرهار د کونړ ولسوالۍ کې نن د جنازې پر مراسمو په ځانمرګي برید کې 24 تنه ووژل سو او 18 تنه زخمیان شو. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې ځانمرګي له غرمې مخکې 11 بجې د سیمه ایزو پولیسو د قومندان شیخ اکرم د جنازې په مراسمو کې ځپتای سوی وو او هلته یې ځان الوزولی دی. په دې اړه وروسته له ننګرهار رپورټ هم لرو. روسیه په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا ویروس د 10,000 کسانو د اخته کېدو راپور ورکړ. په دې سره هلته په کرونا د ټولو اخته خلکو شمېر 2,10,000 ته رسېدلی چې تر امریکا وروسته په ټوله نړۍ کې په کرونا د اخته خلکو دویم لوړ شمېر دی. په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر نږدې 2,000,000 کسان ته رسېدلی چې له هغوی څخه څه باندې 2,000 کسان مړه شوي او شاوخوا 1,500,000 د دغه کووید 19 ناروغي څخه بیرته روغ شوی دی. د پښتون ژغورني غورځنګ یو مشر د پاکستان د پارلمان غړی علي وزیر په کرونا وایروس اخته سوی دی. د هغه ملګری او د پاکستان د پارلمان بل غړی محسن دوړ نن پر ټوټر دا خبر تایید کړه. وی ویل چې علي وزیر احتیاطي تدابیر پیل کړی دي. تر دې مخکې د پاکستان د پارلمان ویاند او د تحریک انصاف پاکستان غړی اسد قیصر او د سند صوبې والی عمران اسماعیل په کرونا ویروس اخته شوي وو. د مشال رادیو د خبریالانو په حواله په پاکستان کې د کرونا ویروس په اړه شمیرې ساتونکي په رسمي ویبسایټونو باندې لیکي چې د مې د میاشتې تر 12 پورې یعنی تر نن ورځې پورې په ټول پاکستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 2,604 او یا ته رسیدلی و. له دې عمله تر اوسه په پاکستان کې یعنی تر نن ورځې پورې 324 تنه مړه شوي او 8,555 تنه له دې ناروغۍ څخه جوړ شوي دي. تاسې د ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته تاسې په کابل کې د نننۍ حمله په اړه راپور واوري او په دې خبرونه کې به همداراز په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو په اړه تازه شمیرې درته خبرې کړو. به ګورو چې په افغانستان کې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره هلې ځلې چیرته رسېدلې دي. په همدې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې داعش د افغانستان امنیت ته یو جدي ګواښ دی او دوی د یو بهرني تروریستي سازمان په توګه پیژني چې په سیمه کې او د طالبانو لخوا ملاتړ لري. په دې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې واورئ چې په شمالي اروپا کې میشت خبریالان او ژورنالیستان چې د پاکستان د بلوچستان ایالت یو هلته یې پناه اخیستې ده له دې اندېښنه لري چې شاید هغوی امنیت له تهدید سره مخامخ وي. ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسې واوریدل چې د ازادي رادیو د خبرونو له پیل راهیسې نن تاسې اوري چې د سهار د 10 بجو په شاوخوا کې په کابل کې پر یوه ملکي روغتون باندې حمله وسوه او په دغه حمله کې یو شمېر ملکي خلک ووژل او زخمیان سو. د حملې ځای د دشت برچې سیمه وه او په داسې روغتون باندې چې هلته کوچنیان او د هغوی میندې هم بستر وو حمله سوې وه چې په افغانستان کې د کورنیو چارو وزارت ویان په وینا په قربانیانو کې د حملې په قربانیانو کې میندې او ماشومان هم شامل وو. د ازادي رادیو خبریال امید زهیرمل دغه مسلې باندې سیمې ته تللی وو او هلته یې په سیمه کې د عیني شاهدانو سره خبرې کړې دي او له هغه ډاکټر سره هم غږېدلې دی چې دغه وضعیت په خپلو سترګو لیدلی وو او دا چې په سیمه کې نن د حملې په وخت کې وضعیت څنګه و پر دې باندې راپور لري.
ټول ویری دلی دی د هغه چغې دي چې مایندې د خپل نویو زیږیدلو ماشومانو د ژغورنې لپاره وهي. بېمخینې برید هغه روغتون په نښه شوی چېرته چې مایندې او نوي زیږیدلي ماشومان د ناروغۍ په بستر پراته دي. د سېشنبې په ورځ نږدې 10 بجې درې تنه وسلوالو له سپکو او درنو وسلو سره د کابل په لویدیځ کې د دشتي برچي په سیمه کې د ښځو او نویو زیږیدلو ماشومانو په سل بستریز روغتون برید وکړ او پر ملکیانو یې ډزې پیل کړې. په دې برید کې د ښځو او دوه نویو زیږیدلو ماشومانو په ګډون 14 تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. په وژل شویو کې یو پولیس هم شامل دی. د دې زیږنتون یوه برخه د بې پولي ډاکټرانو پورې اړوند ده. د بې پولي ډاکټرانو ټولنې دا موضوع په خپله ټویټر پاڼه تایید کړې ده. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق اریان وایي امنیتي ځواکونو نږدې 100 تنه ملکیان او د روغتون کارکوونکي چې درې بهرنیان هم پکې وو ژغورلي دي.
با تاسف تروریستان به دوام جنایات خود امروز
د وای متاسفانه تر هغه د خپل بشر ضد جنایتونو په دوام نن د برچی په ملي سلبستریز روختون برید وکړ. په دې برید کې سوار لستنه ووژل شول چې دیار لستنه د روختون ملکی کارکونکو خزی او نوی زیږیدلې ماشومان وو. زموږ یو امنیتي سرتیری هم په دې برید کې وژل شوی دی. برید د درې تر هغه په وژلو سره پای ته ورسید.
جنگی و انسانی
هغه تصویرونه چې له دې پیښې کورنۍ او چارو وزارت خبره کړي ښایي چې امنیتي ځواکونو نوی زیږیدلې ماشومان چې جامې یې په وینو لړلې دي ژغوري. د برید نږدې شپږ ساعته دوام وکړ. د دې روغتون یو کارکوونکی وایي د وسلوالو نظامي یونیفورم په تن وو او مجهزې وسلې ورسره وي. زه ورته نږدې وم. دوه تنه وسلوالو راباندې ډزې وکړې. ګیرې یې خریلې وې. نظامي لباس یې په تن وو. ما مې د خپل همکار لاس ونیو. پر هغه یې هم ډزې وکړې.
تاسې زموږ د همکار امید ظاهرمل راپور واورید. د کابل څخه ځو ننګرهار ته. وروسته به د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویاند خبرې واورو چې دی وایي چې په افغانستان کې داعش یو جدي خطر دی. د یوې حملې مسؤلیت هم تر اوسه نه داعش نه وسلوالو طالبانو اخیستی. هڅه کوو چې دا یو سیاسي کارپو سره هم رابطه ټینګه کړو او تاسې ته د دوی نظر هم واخلو. خو اول به ورسو په ننګرهار کې به د نننۍ حملې له جزئیاتو خبر سو. زموږ همکار له ننګرهاره په یوه راپور کې نه یوازې دا چې پر نننۍ حمله باندې بحث کړی دی، د حملې د قربانیانو له خپلوانو سره یې هم خبرې کړې دي. نو د دې راپور د اروېدو بلنه درکوم.
د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې په نننۍ ځانمرګي برید کې د وژل شوي او ټپي شوو کسانو کورنۍ او خپلوان وایي د افغانستان جګړه د ناچارو او ملکي وګړو پر وړاندې ده. دوی زیاتوي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په چاودنو او ځانمرګو بریدونو سره د خپلو مخاطبینو پر ځای له ملکي وګړو سره دښمني کوي. د غازیانمن شوي کسان وایي د جنازې په مراسمو باندې برید په هیڅ دین او مذهب کې ځای نه لري، نو له دې کبله نه پوهیږي چې له داسې بریدونو د بریدګرو هدف څه کیدی شي. د دوی له ډلې دوو تنو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې په جنازه کې راټول شوي کسان مسلمانان وو او پر مسلمانانو برید د اسلام پر وړاندې یو دښمنانه کار دی. د یادونې وړ ده چې نن له غرمې وړاندې نږدې یولس بجې د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قمندان شیخ اکرم د جنازې په مراسمو کې چې تېره شپه د زړه د ناروغۍ له کبله ومړ چاودنه وشوه چې چارواکو ځانمرګي برید بللی دی. چارواکي وایي په دغه پیښه کې شپږویشت کسان ووژل شول او اته شپېته نور ټپیان شول. د ننګرهار د چارواکو په خبره په وژل شوو کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبدالله لالا خان ملکزی او په ټپیانو کې د ولسي جرګې غړی نوراغا ملکزی شامل دي.
د ازادي راډیو د خبریال زما د همکار سهرګل امیرزی راپور مو واورید. دغه راپور مفصل تاسې لطفا زموږ په پاڼه باندې ولولئ. او د افغانستان ولسی جرګې د تر اوسه پر دې حادثه باندې خبرې نه دي کړي، نو د دې مسلې د لاسپیناوي لپاره منتظر اوسئ. اوریدونکو، په کابل او ننګرهار کې د نویو حملو مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو ویلي چې په کابل کې په حمله کې دوی اصلا لاس نه درلود. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو او د حکومت ترمنځ د خبرو د پیل لپاره په نړیواله کچه باندې هلې ځلې روانې دي. ډیپلوماتان، نړیوال ډیپلوماتان په دې مسله کې کار کوي. د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو دخوا بندیان خوشی کړل او د نن په کابل کې هم پر دې ورسره راپور لرو چې بحثونه روان دي چې خپل د نن په کابل کې دا سیاسي کوم چاپریال چې دا سمسي ترڅو په افغانستان کې د سولې لپاره زمينه مساعده سي. په داسې وخت کې په کابل کې او په ننګرهار کې داسې لویې حملې څه معنا لري، څوک یې کولای سي او ولې کیږي؟ په دې باندې د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د پخواني ویاند دولت وزیري صاحب سره خبرې کوو. وزیري صاحب، اول خو د کور ودان چې په دغه روزه کې دی دا وخت راکو او خبرې را سره کوي، دواړه راپورونه به دې اورېدلي. وزیري صاحب، دا د کابل او د ننګرهار حملې دا څه معنا لري په دې اوس وخت کې چې تقریبا ټول د یوې سولې او د خبرو لپاره د لارو د خلاصولو هڅې کوي او بیا دغسې حملې کیږي، نو تاسې څه برداشت کوي؟
مننه. لومړی خو د نن ورځې ټولو قربانیانو ته د جنت فردوس هیله کوم. خدای دې دوی جنتونه ځای کې، کورونو ته د عجل صبر هیله کوم. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې ډیره منحوسه جګړه ده او دا جګړه د سیمې د استخباراتو لخوا نه پیل شوې ده او دوام ورکوي. په دې کې شک نشته چې طالبان به ووایي چې موږ په دې بریدونو کې لاس لرو یا نه لرو، خو معنا دا د دې نه ده. معنا دا ده چې د بستر د بریدونو تر طالبانو آماده کړی دی. که طالبان بالاخره سولې ته آماده نه شي، خبرو ته آماده نه شي، دا ټول مسؤلیتونه د دوی په غاړه لویږي. که داعش دی، که القاعده ده، که نور ګروپونه تروریستي ګروپونه دي په افغانستان کې فعالیت کوي، د دوی لپاره بستر طالبانو آماده کړی دی. که طالبان نن د حکومت سره، زموږ د افغانستان د دولت سره سوله وکړي، نو دغه تروریستي ډلې به په افغانستان کې ژوند نشي کولای، ګزاره نشي کولای. د دوی لپاره زمینه د بریدونو نه مساعدېږي. دا ګوره سترې فاجعې دي. ته وګوره پر روغتون باندې برید، هغه هم د مېرمنو په روغتون باندې، یا په ننګرهار کې په جنازه کې برید. دا ډول سترې فائدې دي. دا د دښمن پلانونه دي او د دښمن لخوا نه پلانېږي په افغانستان کې.
وزیري صاحب، تاسو خو وزارت دفاع کې ډېر وخت کار کړی او دغه حالات درته معلوم دي، دا نو څه معنا لري چې په روغتون باندې څوک حمله وکړي په کوچنیانو په ښځو باندې؟ یعنی دا خو دا تاسو تر رقم ته، یعنی دا حملې څه معنا لري؟ د دې هدف څه ده؟ یعنی دا خو ملکي بې دفاع بې ګناه خلک دي، نو دې کې حکومت نظامي هدف هم نشته. د دې هدف څه شی دی؟
ګوره، دا خو د انسانیت نه، د اسلامیت نه، د افغانیت نه، د ټولو نه بیرون خبره ده. خو اساسي خبره دا ده چې دښمن غواړي چې د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت باندې فشار راوړي، په هر شکل باندې چې وي په دوی باندې فشار راوړي او افغانانو ته یو زیان ورسوي.
نو فشار خو طالب هم غواړي چې راوړي، نو بیا تاسو فکر نه کوئ چې دا به طالبانو کړی وي؟ ځکه فشار خو د طالب غواړي اول تر هر چا مخکې چې دوی پر حکومت فشار راولي د هرې خوا څخه.
ما خو مخکې تاسو ته وویلې که طالبان مسؤلیت بغاړه واخلي که وانخلي، مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی، ځکه د زمينه طالبانو ورته آماده کړې ده. یو بل خبره چې اساسي خبره ده، دغه د نړیوالو سازمانونو باندې، د ملګرو ملتونو، د حقوق بشر په سازمانونو باندې، البته نړیوالو باندې، په دوی باندې سخت انتقاد دی زموږ له خوا نه، د افغانستان د خلکو له خوا نه. په نړۍ کې چې یو پیښه وشي، په زلزله کې یا په سیلاب کې یو لس یا شل نفره ووژل شي، بیا ټوله نړۍ ور باندې ژاړي او هغې باندې خبرې کوي، مګر په افغانستان کې په سلګونو خلک وژل کېږي هره ورځ او دوی غلي دي، د دې غم نه خوري. دلته وګوره، د امریکا متحده ایالات، ټوله اروپا.
وزیري صاحب، د افغانستان حکومت، تاسو دفاع وزارت کې مو دا خو اوله ورځ نه ده، نو تاسو خو د امریکا سره دا تړونونه لري، دا متحدان یا سره، نو خو دغه د افغانستان حکومت دا خبره ورته وکړي، نو د امریکا سره لري، د اروپایي اتحادیه سره لري، د ناټو سره لري، نو خلک خو نسي ورته ویلای خو دا حکومت یې باید وکړي. نو تاسو کله چې په وزارت دفاع کې واست، تاسو څه فکر کوئ حکومت ولې دا خبره نه کوله؟
ګوره، زه تاسو ته ووایم چې صحیح ده چې په حکومت باندې خلک انتقادونه کوي، خو تاسو په دې اخرو کې ګورئ چې زمونږ جمهور رئیس، زمونږ حکومت په ټولو مسلو کې سمه لاره نیولې ده، ښه معقول سیاست یې غوره کړی دی، په هغه ټولو د سولې خبرو ته دوی ژمن دي. خو په دلته زه زغرده درته ویم، بدون د دې نه چې په لفافه کې ووایم، د امریکا متحده ایالات هم په دې کې سهوه کوي، په دې کې اشتباه کوي. په دغه غونډو کې چې دوی د طالبانو سره وکړلې، دغه معاملې چې دوی د طالبانو سره وکړې، د افغانستان دولت یې بیرون پورې ښودلو، دوی سره یې خبرې ونه کړلې، دوی په خبرو کې شریک نه کړل. معنا دا ده چې دوی په خپل سرمنې طالبانو ته دومره پرستیج ورکړې، دومره یې راپورته کړه چې هغوی اوس څوک راټیټولی نه شي. هره خبره چې د افغانستان دولت کې طالبان مخالفت کوي، نه سولې ته آمده کېږي، نه اور بند کوي، نه اور کم کوي، هېڅ شي ته نه آمده کېږي، یوازې بریدونو ته ادامه ورکوي.
نو وزیر صاحب، تاسو څه فکر کوئ که طالب دا کار کوي چې مثلا پروانه لري نو بیا ولې د حملې مسؤلیت نه اخلي؟ یعنی داسې ولې عاجل وایي چې دا حمله دوی نه ده کړې؟ یعنی که تاسو فکر کوئ چې طالب دونه بې پروا سوی نو خو بیا به دننه حملې مسؤلیت به یې اخیستی وای، رده وله به یې نه.
خبره دا ده، دا خو په یو روغتون باندې باید مېرمنو په روغتون باندې برید دی. طالبان فکر کوي چې د دوی مسؤلیت که ومني په خلکو کې خو بیا راغی نه، دوی د وژونکو په نامه باندې مشهور دي، دا مسؤلیت هم ستر مسؤلیت دی، دې لپاره دوی مسؤلیت نه اخلي. هغه د داعش په نامه باندې یا په بل نامه باندې اعلانوي. خو زه تاسو ویلی شم نن د طالبان د افغانستان د حکومت سره خبرې شروع کړي، سوله دې وکړي. دغه تروریستي ګروپونه چې دوی ورته وایي نور دا قطعاً په افغانستان کې امکانات نه لري چې دلته بیا اوسېږي یا ژوند وکړي، ځکه یو ځای د طالبانو سره اوسېږي.
وزیر صاحب ډېره مننه، په ډېره جالب جته دي راورسولو، ځکه دا اوس زموږ بل خبریال راپور لري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې داعش په افغانستان کې د امنیت لپاره یو جدي خطر دی، او د طالبانو لخوا او د سیمې د هیوادونو لخوا څخه یې ملاتړ کیږي. دولت وزیري، ستاسو څخه ډېره زیات مننه. اوریدونکو، تاسو د افغانستان د دفاع وزارت پخواني ویاند دولت وزیري صاحب خبرې واورېدې چې په کابل کې د نن ورځې پر امنیت کولې. د یادونې وړ بولم چې په افغانستان کې د امریکا شارژ دافیر او د افید نړیوال سازمان مسؤلینو په کابل کې او په ننګرهار کې نننۍ حملې غندلې او وحشیانه بللې دي. ورځو امید زهیر مل ته رپورټ لري.
که څه هم په تېرو نږدې دریو اونیو کې د افغانستان حکومت د داعش د دوو مهمو مشرانو سربیره د دې ډلې ځینې قومندانان وسلوال نیولی دي، خو بیا هم دا ډله د افغانستان لپاره جدي خطر بولي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي وایي داعش د افغان ځواکونو لخوا له ماتې سره مخ دی، خو لا یې هم خطر شته.
ټول هیوادوال خبر دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه داعش ته شکست ورکړی. په زرګونو د داعش کسان افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. د افغانستان په شرق کې چې د دوی اصل ځای و هلته د افغانستان امنیتي ځواکونه عملیاتونه ترسره کړل، نو داعش د افغانستان دپاره یو تهدید دی. نو زموږ امنیتي ځواکونه په دې کې ډېر ښه لاسرونه لري.
په تازه ډول د افغانستان حکومت پرون اعلان وکړ چې د لویدیځې او ختیځې آسیا لپاره یې د داعش ډلې مشر ضیاء الحق چې په ابو عمر الخراساني مشهور و نیولی دی. د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست لخوا د هغه د نیول کېدو او د فعالیت په اړه ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو زیاتوي له هغه سره یې د لویدیځې آسیا لپاره د داعش ډلې د اړیکو مسؤول ابو صحیب هم نیولی دی. په دې وروستیو کې په کابل او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې د داعش لخوا د ځینو خونړیو بریدونو د مسؤلیت منلو وروسته افغان حکومت هم د دې ډلې پر ضد عملیاتو او نیونو ته شدت ورکړی دی. تېره اونۍ هم افغان ځواکونو په کابل کې د دې ډلې پر یو مرکز برید وکړ چې په پایله کې اته تنه ونیول شول او 5 نور ووژل شول. نږدې درې اونۍ وړاندې د افغانستان د ملي امنیت ریاست لخوا د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر عبدالله اورکزی هم له خپل یو شمېر مهمو ملګریو سره نیول شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي له داعش ډلې څخه طالبان او په سیمه کې استخباراتي کړۍ ملاتړ کوي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل له دې ډلې سره په سیمه او نړیواله کچه مبارزې ته اړتیا ده.
داعش ډله په افغانستان کې د طالبانو او په سیمه کې د استخباراتو لخوا څخه مستقیم ملاتړ ترلاسه کوي، او تر څنګ یې د یو نړیوال تروریستي ډله ده. له دې خاطر دوی لا هم په افغانستان کې د یو خطر په توګه مطرح دي. د دې لپاره چې دغه ډله د منځه ولاړه سي، اړتیا ده چې د افغانستان د باندې هم د دې ډلې خلاف دولتونه مبارزه جاري وساتي.
په افغانستان کې د داعش د فعالیت او خطر په اړه نظر داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل لوړې په مراسمو کې وویل داعش ډله له طالبانو سره اړیکې لري، او تر هغه چې دا اړیکې پرې نه شي په افغانستان کې تلپاتې سوله نشي راتلی. د افغانستان حکومت وایي له دې ډلې سره په افغانستان کې یو شمېر بهرنیان هم شته چې یو شمېر یې نیول شوي هم. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا سادی رادیو دا خبری مجله مو تر شپږنیمو بجو پورې د پښپښنیمو بجو بیا زموږ بله خبری مجله ده. هغه به بیا تر اوو بجو یي، په اوو بجو به بیا د امریکا ژغ رادیو همکاران راځي په دغه موج باندې به خپرونې کوي، نو بیخي له رادیو سره پاتې سئ. اوس ورځو په کابل کې پر روانو سیاسي ناندرویو باندې بحث ته. ارګ ویلي چې د جمهوري ریاست د افغانستان د ملي یووالي حکومت له پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په سیاسي هوکړه کې ځینې مسایل لاسته چې باید خبرې ورباندې وسي او حل سي. زما همکار خاطر پردیس نور رپورټ وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر مانی ویل سپیدار سره په سیاسي هوکړه کې پرمختګ شوی خو لا هم په دې برخه کې مذاکرات دوام لري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل هغه دلیل چې د دې هوکړې په لاسلیک کې ځنډ رامنځته کړی یو شمېر مسایل دي چې باید ژور بحث پرې وشي.
د سیاسي هوکړې په اړه به دومره ووایم چې مذاکرات دوام لري او په دې کې ښه پرمختګ هم شوی دی. ځینې مسایل اوس هم شته چې باید نهایي شي. د دې هوکړې هدف د روانو سیاسي ناندریو پای ته رسول دي. سیاسي ناخوالو د حکومت په کارونو منفي اغېزه کړې. باید دې وضعیت ته د پای ټکی کېښودل شي.
د دې د سیاسي هوکړې په اساس چې هر پریکړه کیږي هغه به د اساسي قانون په چوکاټ کې وي. نوموړی وایي د تیرې تجربې د نه تکرار لپاره باید دغه سیاسي هوکړه لاسلیک شي. د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني او عبدالله د لوړې له مراسمو د نږدې دوه میاشتو تیرېدو وروسته د دواړو لوریو ترمنځ یوې هوکړې ته د رسیدو هیله مندي زیاته شوې ده. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولسمشر محمد اشرف غني د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکو اعلان کړ خو عبدالله دا پایله ونه منله او د هم ځان ولسمشر وباله. خو د ټول ګډونو حکومت د نه جوړېدو په اړه له نړیوالو فشارونو او د امریکا لخوا د یو میلیارد ډالر د مرستې بندېدو وروسته اوس دواړو لوري یوې هوکړې ته د احتمالي رسېدو هیله مندي لري. د دواړو طرفونو ترمنځ له سیاسي ناندریو وروسته پخواني ولسمشر حامد کرزي او عبدالرب رسول سیاف د دې ستونزې د حل لپاره هڅې پیل کړې. پخواني ولسمشر حامد کرزي ته نږدې کس شهزاده مسعود له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دا ناندری باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
انتخابات نر تسری و نه شفافیت پکې و. ښه خبره دا ده چې دغسې یو نتیجې ته دواړه طرفین ورسیږي چې په هغې کې ملي یووالی اتحاد او اتفاق رامنځته شي او اولویت یا لومړیتوب یې د افغانستان د خلکو دپاره د سولې ګړندي کول وي، نه دا چې یوازې پخوانۍ تجربه تکرار شي، صرف قدرت تقسیم شي د دوو ډلو ترمنځ او نور عمغه پخوانی تکراری تجربی.
همحاله د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټویټر باندې لیکلی چې اوسنۍ حالت باید کابو شي او گاونډیو هیوادونو ته باید اجازه ورنکړل شي چې د خپل ناسم اهداف په خاطر په افغانستان کې د یو مقتدر نظام درامنځته کولو مخه ونیسي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په سویډن کې د یو بلوچ په ناګزین خبریال د مړي تر موندل کېدو وروسته هلته میشت بلوچ خبریالان او بشري فعالان د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري. احمد تکل له نورو جزئیاتو سره.
بلوچ فعالانو له خپل پلرني ټاټوبي چې زرګونه کسان په کې مړه یا تري تم شوي دي د وتلو لپاره لوی خطر پر ځان منلی او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې له دوو لسیزو راهیسې د بلتون پالو پاڅون روان دی. خوسلګونه مهاجر بلوچستان په سویډن کې د تابعیدی خبريال ساجد حسین له مرموزې مړینې وروسته حتی په مهاجرت کې هم سخت اندېښمن دي. نوموړی لومړی لا درکه او بیا یې مړی د تیرې میاشتې په وروستیو کې د سویډن په اوپسالا ښار کې وموندل شو. په اروپا کې ډېره بلوچ فعالان وایي د حسین د مړینې قضیې په دوی کې د مړینې یا تري تم کېدو ویره بیا را ژوندۍ کړه. همدې ویرې په خاص ډول هغه فعالان چې د بلوچستان له ملتپالو سازمانونو سره یې اړیکې لرل دې ته اړ کړل چې په 2006 کال کې د بلوچانو د ملي رهبر له وژل کېدو وروسته په دې ایالت کې د تشدد له پیښو وروسته سیمه پرېږدي. په سویډن کې ډېره ملک بلوچ چې د ساجد حسین له نږدې ملګرو څخه و د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل له هغې ورځې چې د حسین مړی موندل شوی دی ډېر احتیاط کره شوی او تل څار کوي. نوموړی وایي چې تل خپله شاوخوا څاري او ګوري چې کوم څه غیر عادي نه وي. د سویډن پولیسو د روانې مې میاشتې په لومړیو کې وویل چې د حسین د مړي له موندلو وروسته یې په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. پولیسو په یو بیان کې وویل چې د عدلي طب له معاینې وروسته د کوم جنایت شک کم شوی خو دوی لا هم څېړنې او لازم اقدامات کوي. خو د حسین له مړینې سره په بلوچستان کې د ناامنیو په اړه د هغه د راپورونو او له ملتپالو تنظیمونو سره د ده د تماسونو ترمنځ احتمالي اړیکو په اروپا کې ډېره بلوچ فعالان سخت ویرولي او وایي نور نو د امنیت احساس نه کوي. پاکستانی چارواکو که څه هم د بلوچستان ایالت په وژنو کې لاس لرل رد کړي دي خو تر اوسه یې د غیر قانوني وژنو او لادرکه کسانو قضیې نه دي حل کړي. په اروپا کې ډېره بلوچ فعالان دا ویره په داسې حال کې څرګندوي چې د پاکستان حکومت په تشدد کې په لاس لرلو د تبعیدي بلوچانو ډلو د تورنولو له لارې په اروپا کې د هغوی د بې اعتباره کولو کمپاین پیل کړی دی.
اوریدونکو یو اصلاح باید وکم او د ازادي راډیو اوریدونکو تازه خان سمسور صاحب په تاسو ته لسپاندی د افغان بیسیم په ټلیفون پیغام راستولې چې نن نو لسمه روزه ده شلمه نه ده. نو سمسور صاحب معذرت غواړم، ته سم وایې؟ ما فکر کړو چې